السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د چین د دفاع وزارت وایي بیجینګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بې طرفانه منځګړیتوب وکړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت خبرداری ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودۍ له خطر سره مخامخ دي. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر د خبرداری ورکړل چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اتومي تړون څخه د نوزي. د روسیې په تزارستان سیمه کې امنیتي چارواکو د منع شوي حزب تحریر ډلې د غړیتوب په شک څوارلس تنه تعقیب کړي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو په ترڅ کې د دواړه لوري او بل ته د زیاتو تلفاتو د اوښتو اداوي کوي. په اورزګان کې یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مرکز ترینکوټ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ بیا ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو له لوري د دې ولایت د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه د نیول کېدو د خبر په تایید وویل چې که د طالبانو د پرمختګ مخه ډب نه شي ښایي ډېر ژر ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولویږي. طالبانو ادا کړې چې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو تر څنګ یو شمېر سرتیري له ځان سره بیولي دي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و. د غزنی، زابل او کونړ په ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو بل ته د اوښتو تلفاتو اداوې شوي چې په خپلواکه توګه تاییدېدلې ګران بریښي. د نامنیو د پیښو د تفصیل لپاره نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودۍ له خطر سره مخ دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د وچکالۍ ځپلو سیمو له مالدارانو سره د مرستې په هدف د حیواناتو لپاره د خوراکي موادو د تولید لپاره له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. هغه وویل چې د شویو قراردادونو له مخې څه باندې 8000 ټنه موادو د تولید پروسه پیل شوې او ډېر ژر به هغه په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې پر مالدارانو وویشل شي.
بیش از 20 میلیون راس مواشی در سراسر کشور داریم. ارزش این مواشی بیش از 6.3 میلیارد دلار است. به این لحاظ نیاز است تا در قسمت جلوگیری از تلف شدن و مرگ و میر حیوانات و مواشی تدابیر جدی اتخاذ شود.
رستمی زیاد کرد چه وشکالی تا پا پام سر دی وزارت لی مالداران سر دیم رستی و پراخ پلان ترتیب کرده چه لگخت سل میلیون دلار اتکل شو یا پاساس اساس به پتول حیوات که نجدی یا سل نوی زرطون تولیدی دون که خوراکی مواد پر مالداران و وشل شی. په افغانستان کې لومړنی اسلامي بانک په فعالیت پیل وکړ. دغه بانک په خو د باختر بانک یا د افغانستان د پراختیایي بانک په نوم فعالیت درلود چې له نن څخه د افغانستان د اسلامي بانک په نوم فعالیت پیل کړ. له دې مخکې په افغانستان کې یو شمېر بانکونو د اسلامي بانکداري څانګې پرانستې وې خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې وروستیو کې د خصوصي سکتور د ودې او پر اسلامي اصولو د مالي چارو لپاره د دغسې یو بانک د جوړېدو هڅې پیل کړې وې. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بانک تاسیس به د خصوصي سکتور له پراختیا سره مرسته وکړي او هم به ورسره پر بانکونو د خلکو باور زیات شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اټومي تړون څخه د نووزي. روحانی وویل که متحده ایالات له دغه تړون څخه سرغړونه وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. روحانی چې نن یې له دولتي تلویزیون څخه وینا خپرېده وویل
اونها که در کاخ سفید نشستند بدانند.
زه سپینه مانی ته وایم چې که تاسو په خپلو ژمنو وفا و نکړی د ایران دولت به قوي عکس العمل وښیي. ولسمشر ترامپ د دغه تړون اروپایي لاسلیک کوونکو ته د می د میاشتې تر نیمایي وخت ورکړی چې د ده په وینا په دې تړون کې وحشتناکې تېروتنې اصلاح کړي که نه متحده ایالات به ترې ووځي. د ایران ولسمشر چې دغه وینا یې په تبریز کې په زرګونو راټولو شوو کسانو ته کولو وویل که هر څوک دغه تړون ته خیانت وکړي باید پوه شي چې هغه به جدي عواقب ولري. د یو بل خبرنه مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازیني ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل په سیمه کې د یوازیني ستر قدرت لپاره چې یو بل له لوري لرې کړو زموږ هڅو سیمه ورانه کړې او اوس د ډېره اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له قربانیانو سره د ملاتړ لپاره د بشري مرستو د یقیني کولو دوه ورځنۍ نړیوال کنفرانس نن پرانستل شو. په دې کنفرانس کې له 200 زیاتو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او دغه راز د سوریې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو ګډون کړی دی. دا کنفرانس به سبا هم روان وي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې امنیتي چارواکو د منشوي حزب تحریر ډلې د غړیتوب په شک 14 توقیف کړی دي. د سیمې لپاره د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې نن وویل چې مشکوک کسان د تاتارستان په پلازمینه کازان او نږدې سیمو کې د 14 کورونو د لټون په عملیاتو کې توقیف شوي دي. له دوی سره د افراطي محتوا لرونکي کتابونه هم نیول شوي دي. په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې چارواکي وایي چې حزب تحریر په هغه ستراتیژي کې ونډه لرلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورڅخه د افراطیت لور ته د ځوانانو د هڅولو او د سوریه او عراق جګړو ته د هغوی د لیږلو لپاره کار اخیستی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د چین دفاع وزارت وایي بیجنګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بېطرفانه منځګړیتوب وکړي. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې څلورم کلنی کانفرنس وشو. ولسمشر غنی وویل حکومت یې د فساد د ورکولو لپاره پخه سیاسي اراده لري. دا کانفرنس نن وشو او د امریکا د مرستو د بیارغونې سرمفتش بیا وویل چې فساد باید ورک شي کنه جګړه نه ورکیږي. په ننګرهار کې په چپلیار ولسوالۍ کې درې ورونه د داعش لخوا وژل شوي دي. مشرانو جرګې وویل باید دغه پیښه وڅېړل شي.
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا ثابته کړه د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. پرنور زمان دفاعي کمیسیون نه خواهش داده چې دوی لاړ شي او جدي غور وشي. هلته
د چین د دفاع وزارت وایي بیجنګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بېطرفانه منځګړیتوب وکړي. د چین دفاع وزیر نن دا څرګندونې په بیجنګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي. چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې په برخه کې د منځګړیتوب خبره کوي چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړپوړي چینایي چارواکو سره په لیدنو کې له دې هیواد څخه د افغانستان په سوله او ثبات کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په پیکینګ کې د سې شنبې د ورځې په غونډه کې په سیمه کې د ترګري پر ضد په شریکی مبارزې ټینګار وکړ. د چین د دفاع وزیر وی فینګ چې هیوادی د دې غونډې کوربه وویل پیکینګ چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به طرفه منځګړیتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر همدارنګ وویل د شانګهای د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ترمنځ همکاري په سیمه کې د ثبات په ساتلو کې مهم رول لوبولی شي. د چین د لوړپوړې چارواکي د افغانستان په سوله کې د همکارۍ خبره سورزي ورسته لاغي کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر چین ته تللی وو او هلته یې له چینایي چارواکو سره په دواړو خيزو اړیکو خبرې او بحثونه وکړل. له ښاغلي اتمر سره په لیدنو کې چینایي چارواکو د افغانستان سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ او د طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. پیکینګ د شانګهای د سازمان د دفاع د وزیرانو د غونډې سره هم مهاله ده. د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه هم ده. د شانګهای د سازمان د دفاع د وزیرانو غونډه په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه څرخیده. خو د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه بیا د امنیتي ګواښونو په لری کولو او په سیمه کې د زیربنایي پروژو په پیاوړي کېدو متمرکز ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سه شنبې په ورځ وویل د شانګهای د سازمان ټول غړي هیوادونه له سیمې څخه د ترهګرۍ د ورکاوي په اړه شریک نظر لري. دی وی ټول لور موافقه وکړه چې امنیتي همکاري به پراخ کړي او پراتونکو درې کلونو کې به ترهګری بیلتون غوښتنه او سختریزي وځپي. نوموړي همدارنګ پراتونکو میاش کې د هغه غونډې خبر هم ورکړ چې پکې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. وانګي ویل غړي هیوادونه پر دې سلا شول چې راتلونکي میاش په پیکینګ کې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستيالانو دویمه غونډه جوړیږي چې پکې به د افغانستان پر سولې پخلاینې او په سیمه کې د ثبات او امنیت په برخو کې پر پرمختګونو خبرې کیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په غړو هیوادونو کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان شامل دي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو رول لري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګیستند. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اروپای ټولنې لخوا په کابل کې د جوړ شوې له فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې حکومت د فساد د ورکولو لپاره په خاص سیاسي اراده لري. هغه د خبري په داسې حال کې وکړي چې د امریکا د بیرغونې لپاره د مرستو سرمفتش جان سوبکو هم په دې غونډه کې وو او ویل چې که فساد ورک نشي نو جنگ نه ورکیږي. په دې اړه محمد حدیث پردیس یو رپورټ
پر افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي انتقادونو په دوام په خپل افغان ولسمشر د امنی چې تر سره شوی اقدامات د قناعت وړ نه دي. خاغلی غنی د سې شنبه په ورځ د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کلنی کانفرنس ته وویل هیڅوک باید د حکومت په سیاسي ارادې شک ونه لري، خو لا هم د فساد د لمنځه وړلو لپاره اوږد مزل پاتې دی. د وی عدلي او قضایي بنسټونو د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت کړی او ښې لاسته راوړنې لري، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. پارلمان نه یوازې دا چې د فساد ضد مبارزې پر وړاندې د ستراتیژۍ یوه برخه وګرځي، بلکې یو شمېر غړي په فساد کې ښکیل دي چې دا یوه لویه ننګونه ده. ښاغلی غنی په ګمرکونو کې موجوده فساد ته په اشاره سره وویل چې په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اساسي اصلاحاتو په نتیجه کې چې وار لمخه پیل شوي تر راتلونکو دریو کلونو به ملي عواید دوه برابره زیات شي. ولسمشر غنی همداراز په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې د بي مهمې ناستې د جوړېدو په اړه هم وویل، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کانفرنس د څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې جوړیږي. په سګنی کانفرنس کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو او د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو هم ګډون کړی وو. د فساد پر وړاندې مبارزه له افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام یو عمده شرط بلل کیږي چې د بروکسل په وروستۍ ناسته کې هم پرې ټینګار وشو. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په دوام څه موده وړاندې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ملي ستراتیژي هم تدوین کړ او ټاکل شوی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره هم د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې مدغم شي. که څه هم افغان حکومت د بروکسل په ګډون په نړیوالو کورنیو ناستو کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ډاډ ورکړی، خو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو دومره راضي نه بریښي. نوموړی وایي فساد او جګړه سره تړلې دي او په جګړه کې د بریا لپاره د فساد لمنځه وړل مهم دي. افغانانو ته وړاندیز کوم چې کچیرته د فساد ضد مبارزې په برخه کې ستاسې هڅې پیاوړې وي، تاسو خپل هیواد پیاوړی کولی شئ او له شک پرته چې خپلو خلکو ته تلپاتې سوله، ثبات او سعادت ور په برخه کولی شئ. جان سبکو همداراز خبرداری ورکړ که د فساد پر وړاندې مبارزه ونه شي، حکومت به له دننه ونړیږي او د جګړې او ستونزو پر وړاندې به د بریا امکان هم کم شي. په ورته وخت کې یاد کانفرنس ته د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې خپل اقدامات چټک کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښیي. د دې جرګې ځینو غړیو د سې شنبه په ورځ له حکومت وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د داعش د ډلې د ځپلو غوره لار د پوځي عملیاتو ترسره کیدل دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیتونو پراختیا د مشرانو جرګې د یو شمیر غړو اندېښنې پارولې دي. د دغه جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه تر ډیره د داعش وروستیو خونړیو پیښو ته ځانګړې شوې وه. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زدیار وویل داعش ډلې خپل فعالیتونه داسې مهال زیات کړي چې حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ نه یې د داعش د فعالیتونو لمنه ټوله کړې ده.
دولت اطمینان داد که داعش از شرق افغانستان
دولت مخکې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د فعالیت لمنه راټوله شوې ده. اوس لیدل کیږي چې د داعش په اړه پوښتنې راپیدا شوې چې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د داعش وسلوالو دوه ورځې مخکې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې درې ورونه چې درې سره ډاکټران وو له کوره ایستلي او وژلي دي. همدارنګه داعش ډلې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي د تذکیرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 140 ټپیان شول. د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې تر دې وړاندې هم د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یو پلاوی د وګماري چې ننګرهار ولایت ته لاړ شي او وروستۍ پیښه وڅېړي.
د افغانستان د خلکو دشمنانو یو ځل بیا ثابته کړه د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. نو زما هم دفاعي کمیسیون نه خواهش دا ده چې د دوی د تقاضا په اساس دوی لاړ شي او جدي غور وشي، هلته دغه تشویشونه ننګرهار په خاص ډول د مشرقي د خلکو د غوښتنو په اساس شریک کړي او دلته په حقایقو باندې خبرې وکړو چې مشکلات څه کې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي و چې د داعش د ډلې پر ضد پراخ عملیات روان دي او د دوی په خبره په سیمه کې د داعشیانو شمیر مخ په کمېدو دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات روان دي او د دې ډلې شاوخوا 1000 وسلوالې وژلي. بلخوا ویل کیږي چې په دغه ولایتونو کې تر 2000 زیات داعش جنګیالي موجود دي. د امنیتي چارو پوه محمد انور سلطانی وایي د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او د لمنځه وړلو لپاره باید پراخ عملیات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یو راپور ته چې رحمت الله افغان رالیږلی او د انتخاباتو په اړه باندې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تذکرو د ویش په مرکز او په یو شمېر ولایتونو کې د نوم لیکنې په دفترونو حملې د نوم لیکنې په بهیر هیڅ اغیز نه ده کړی. د دغه کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکزونو د وسلوالو له حملو سربیره خلک په دلچسپۍ سره په نوم لیکنه کې ګډون کوي. اخوا یو شمېر افغان عام افغانان په تذکرو د نوم لیکنې سټیکر په نښلولو اندېښمن دي او وایي دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 10 ورځو کې 3,16,418 کسانو نوم لیکنه کړې چې 2,00,3,34 نارینه و 8,000 ښځې 6,305 کوچیان او 3 اهلي هنود دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوم لیکنې بهیر چټک سوی دی.
سر دغه چې انفجار وشو په تذکرو مرکز باندې او په داسې هغه بده واقع چې په غور کې وشو، په جلال آباد کې وشو، مثال په بغلان کې واقع وشو، سر دغه نه موږ تصور دا کو چې دغه واقعیت دغه موږ هغه ته منفي تاثیر ولري موږ په ثبتنامه باندې. ولې خوشبختانه چې خلکو ویره ونکړه او اوس هم ډېر ښه په نظر مرکزو ته روان دي، بلکې زه هم نور هم ډېر شوی دی په مرکزو باندې.
د روان مریض کال د حمل په 15مه په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د نوم لیکنې بهیر پیل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل سول او 140 نور ټپیان سول. د دغه حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د افغانستان د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې عمومي غونډې ته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د چمتووالي او څرنګوالي په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وربدل سوي وو. د دغه کمیسون کمشنر رفیع الله بیدار سناتورانو ته ویل چې څو چنده د نوم لیکنې بهیر چټک سوی او انتخاباتو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکړ. وروسته له هغې چې د رای ورکونې د نوم لیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانان د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکرونو نخلول اندېښمن کړل. د هلمند اوسیدونکي ګلرحیم یې په اړه وایي:
زه اصلا د هلمند ولایت یم، د مساقلات ولسوالۍ تل تدانه نه پرې طالبان تذکره چا سمه ده غوښته. اوس هلی دغه خلک ولاړ دي چې دوکاندار راځي په سودا پسې پوښتنه ځینې کوي، ورته وایي چې هلته خو به دغه نه کوي. نو دغسې د خلک د مشکل سره مخامخ دي، په دغه مشکل اخته دي. که دغه مشکل په یو لار د حل پیدا شي،
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه اندېښنې له دوی سره شریکې سوي او یوې تخنیکي کمیټې ته یې دنده سپارلې څو ورته د حل غوره او مناسبه لار پیدا کړي. د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوم لیکنې بهیر او همداشان انتخاباتو ته بشپړ امنیتي تدابیر نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم راځو یو راپور ته چې د سولې د شورا په اړه باندې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه باندې د خلکو نظریات تر ډیره پورې بدل شوي او ښه شوي دي. د سولې عالي شورا ویاند د سیشن په پروسه ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې د خلکو د سولې غوښتنې هڅې کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره هم مرسته وکړي. ځینې کارپوهان بیا وایي د خلکو ذهنونه له بل هر وخته زیات سولې ته آماده شوي او باید سمه ګټه ترې واخیستل شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
کلونه کیږي چې په افغانستان کې د بشپړې سولې د تامینولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د سولې لپاره د خلکو پراخو خوځښتونو د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې ده. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری وایي اوس د خلکو په ذهنونو کې د سولې غوښتنه له بل هر وخت نه زیاته شوې او دا خوځښتونه ښیي چې دوی د حکومت د سولې له غږ ملاتړ کوي.
امروز ما ببینیم که در سر تا سر افغانستان مردم افغانستان
نه موږ وینو چې په ټول افغانستان کې خلکو د یو بل په ملاتړ د بلابلو قشرونو په کچه د سولې غوښتنه پیل کړې. دغه کار موږ او ټول خلک د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته اهلمند کوي.
د وبل په نږدې راتلونکي کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د چارواکو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړیږي او ورپسې به د اسلامي هیوادونو د عالمانو ناسته هم جوړ شي. افغان حکومت د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره یو بشپړه طرحه اعلان او پرته له قید و شرطه یې له وسلوالو طالبانو نه د مذاکراتو کول وغوښتل. له دې وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو لخوا د سولې غوښتنه زیاته شوه او اوس په ګڼو ولایتونو کې د سولې د تامین په خاطر خیمې ودرول شوي دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سولې د تامینولو لپاره د خلکو خوځښت مهم دی او باید ملاتړ وشي. د دغه کارپوهانو له ډلې احمد شاه اعظمي وایي دغه خوځښتونه کولی شي وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې د جنگ پر ځای د سولې لاره ونیسي.
بیشتر از ما به مردم و به حرکتایی که در بین مردم اوج گرفته اگه بیشتر تمرکز
که موږ په دغه خوځښتونو چې د خلکو لخوا پیل سوي تمرکز وکړو، فکر کوم دا به د وسلوالو مخالفانو پر افکارو او پر هغو هیوادونو هم اغیز وکړي چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او هغه کسان چې د جنگ افکار لري هغوی به اړ باسي چې په سوله فکر وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه د دغه ډلې د مشرتابه په کچه خبرې پیل شوي دي. اوس به ولیدل شي چې د خلکو د سولې د غوښتنې خوځښتونه پر وسلوالو مخالفینو څومره اغیز کوي او سوله چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه ده څه وخت تامین شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان پیاوړی پاوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د ځینو بهرنیو لورو لخوا د اسلامي سخت دریځو په ملاتړ تورن دی، دا مهال یو داسې چیلنج سره مخ دی چې د مخه تر دې تمه نه کېده. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې وایي دا چیلنج د یو ځوان قبایلي پښتون منظور پښتین لخوا رامنځته شوی چې په خلکو کې په وروستیو کې پراخ محبوبیت پیدا کړی. د دې راپور جزئیات اجملاند وړاندې کوي.
ګڼ پښتانه چې په قبایلي سیمو کې د یونیفورم لرونکو لخوا د ترهګرۍ په اړه له تورونو، تبعیض او صحرایي وژنو ستړي دي، په ډراماتیکه توګه په منظور پښتین پسې ولاړ دي. د فرانسې خبری اژانس ویلی دوی څخه په سلګونو زرو یې د پوز د هغه عملیاتو له کبله په تیرو لسو کلونو کې په قبایلي سیمو کې خپل کورونه پرېښي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په وینا یوازې د ځینو خاص وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوز لخوا ترسره کیږي. دا پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان د کابل او واشنگټن هغه تورونه غبرګی چې وایي پاکستانی پوز په قبایلی سیمو کې هغه وسلوالو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو د هغو پر ضد چې د پاکستان په وړاندې درېږي پوځي عملیات کوي چې ډیر کله ورسره د قبایلي سیمو سیمه ییز خلک ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ شپږویشت کلن مشر منظور پښتین د فرانسې خبری اژانس ته په یوې تازه مرکه کې ویلي دا پالیسي زموږ لپاره ډیره خطرناکه ده. نوموړی وایي دې پالیسۍ د پښتنو سنتي قبایلي ټولنه نارامه کړې، ولسي خلک ځورول کیږي او وژل کیږي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا تریتم کیږي. د افغانستان او پاکستان د چارو شونونکی مایکل سیمپل د خبری اژانس ته ویلي د پښتون غورځنګ د پاکستان د پوز د هغه چلن په وړاندې چې د وسلوالو سره لري یو ځانګړی چیلنج رامنځته کړی. د نوموړي په وینا دې غورځنګ هغه تورونو ته چې مخکې ورته پام نه کېده ځواکمنه شبه ورکړې. مایکل سیمپل وایي دا د دوه مخې لوبې یو تر ټولو کمزورې نقطه ده، ځکه په سیمه کې واقعي انسانان اوسیږي او هغوی هغه څه ویني چې ترسره کیږي. د دې برطانوي څېړونکي په وینا دا غورځنګ غواړي تور او سپین سره بیل کړي. د فرانسې خبری اژانس یک شنبه په ورځ په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ هغه غونډې ته اشاره کوي چې زرګونو کسانو پکې د ترهګرۍ سره د پوز د ملاتړ په ضد شعارونه ورکړل. ریپورت وایي دا مهمه صحنه وه، ځکه چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف دا سیناری راپورته کول خطرناک سره کرخه ګڼل کیږي چې تر دې مخکې ترې چا د پښې اړولو جرأت نه دی کړی. ریپورت همدارنګه وایي د لاهور غونډه د دې ښار د امنیتي ادارو د ممانعت سربیره جوړه شوه، ځکه هغوی غونډې ته اجازه نه ورکوله او د دې ډلې مشران هم د لږ وخت لپاره نیولي وو. له کلونو راهیسې امریکا، افغان حکومت او نور لوري پاکستان تورنوي چې پر خپله خاوره یې هغه طالب وسلوالو ته خوندي مرکزونه برابر کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد دا ادعاوې تل رد کړي دي او وایي په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو خلاف پرله پسې عملیات کړي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال اسف غفور د فرانسې خبری اژانس ته ویلي هیڅ پاوز د هغه ترهګرو ملاتړ نه کوي له چا سره چې پرله پسې جګړه کړې وي، خو پر پاکستان تورونه دوام لري. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ وویل د همدې مسلې پر سرې پاکستان سره خپلې ټولې امنیتي مرستې ځنډولي. منظور پښتین وایي له 2001 کال راهیسې د وزیرستان په نارامیو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې خپلوان او ملګري وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې نور تریتم دي. د نوموړي په وینا د غورځنګ ملګري هم د قربانۍ ورته کیسې لري. پښتین وایي خی هغوی ته به ځینې طالبان ښه طالبان ښکاري خو موږ ته ښه نه دي، ځکه د ده په وینا موږ وژني.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسمت څاروان د مایکروسافت پر یو جالب مطلب وایي.
د مایکروسافت خاوند او مؤسس بیل ګیټس غواړي چې د 1500 سپوږمکیو په وسیله د مځکې د ټولې کورې ویډیو واخلي. د میل برسپانی د راپور لمخه بیل ګیټس د هغه سټارټ اپ ملاتړ کوي چې د مځکې د ټولو برخو د لوړ کیفیت د ویډیوي تصویرونو د اخیستلو لپاره جوړ شوی دی. د ارت نو پنوم سټارټ اپ 1500 سپوږمکۍ پورته کوي چې د مځکې ویډیو واخلي. د بیل ګیټس ترڅنګ د سافت بانک اجرایی رئیس هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. د دې پروژې لګښت $1 میلیارد اټکل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره پیسې ورته برابرې شوې دي. دا پروژه د غیر قانوني کب نیونې، د اوبو او هوا د وضعیت او د حیواناتو د مهاجرت په شان مواردو کې مرسته کولی شي. د دې ترڅنګ به د لومړي ځل لپاره د نړۍ په لوړ کیفیت ویډیو برابر شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان ولایت له نهرین ولسوالۍ لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، خو په افغانستان کې فساد د خبره ډیر زیات دی او نوري جدي مبارزې ته اړتیا لري. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگینه بیا لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی فساد نه دی اور کړی. له شکین یو اوریدونکو لیکلي 80% ولس په دې باور دی چې امریکا په افغانستان کې فساد خپروي نه سوله. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي د رای لپاره د نوملیکنې پروسه ډیره سست روانه ده، مرکزونه کم او ناامن دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی ترڅو چې حکومت د انتخاباتي مراکز او امنیت ټینګ نکړي هیڅوک به رایا چولو ته زړه خنه کړي. مننه چې د ازادي راډیو مورسته پښتو خبری خبرونه مو واوریده. اوس وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی څو بله نیم ساعته خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.